پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د پی یو استودیو د ساتستن راته د افغانستان په وخت 12 بجې خي درنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره اجمل تورمان د ازادي رادیو په نننۍ غرمنۍ خبری مجله کې تاسو ته خره خلاص وي که ملچا موکړه د ګڼو نورو مطالبه ترڅنګ ووري چې نن د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت د موجودیت اعلان وکړ په بهرنۍ موضوعات کې د تدال روچې په بغداد کې په پوزي پرېټ سره ل دایس څخه د موصل د برتنیونی جشن ون منځل شو په دوهمه نیمه کې د حدیث پردیس په قربتوب نور بست ونیزه خبرونه خو تر هر څه د مخه په خبرونو کې ل نوریاس نوري سره پاتش
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان امنیتی ځواکونو لنن سهار ځخه د هلمند ناوی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی ول اصلي استاد مریم میرزاخانی په مبینی خوشینی څرګنده کړه د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پرید وکړ افغان امنیتی ځواکونو لنن سهار څخه د هلمند ناوی ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي و خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول امنیتي چارواکي وایي له څو خواوو یې د ناوی د مرکز پر لوري پرمختګ پیل کړی دی په جګړو کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی معلوم د ولسوالۍ چې له تېر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده د هلمند مرکز لشکرګاه لپاره ځانګړی اهمیت لري د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسو زیاتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پامیر یولس په نوم د افغان ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې چې تېره ورځ د کندوز ښار د حضرت سلطان خواجه غلطان او چپرمه سیمو کې پیل شول 12 وسلوال طالبان ووژل شول او 8 تنه نور ژوبل شول هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې څلور کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شول خغلی کریمی وویل په دغو عملیاتو کې پوځیانو او ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست مصطفی مایار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې درې وسلوال طالبان تېره ورځ په هغو پوځي عملیاتو کې چې د غزنی ښار په یو شمېر سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو له لوري د مشل په نوم ترسره شول وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي ښاغلي مایار دغه راز وویل چې درې وسلوال طالبان هم تېره ورځ د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول د هغه په وینا ماین پر دوی هغه وخت وچاودې چې مختلف د ښار په اهنګ سیمه کې د عملیاتو لپاره پرې لاره بنده کړي وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یو ځای شو د هرات ولایت ویان جیلانی فرهاد په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالغفور د حاجی عبدالغفور په مشرۍ د ډلې د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې فعالیت کوي چې نوموړی له خپلو لسو ملګرو سره وسله په ځمکه کې کېښوده او له دولت سره یو ځای شو ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ګمرکونو د عصري کولو په هدف نن د افغانستان د مالیه وزارت او د ګمرکونو د نړیوال سازمان ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شي تمه ده چې دغه موافقه د مالیه د وزیر اکلیل حکیمی او د ګمرکونو د نړیوال بانک د سکرتر جنرال کانیو میکورا ترمنځ لاسلیک شي د افغانستان د کورنیو عوایدو ډېره برخه د هیواد له ګمرکونو له لارې ترلاسه کیږي او حکومت هم هڅې زیاتې کړي چې ګمرکونه په نړیوالو معیارونو برابر کړي د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه ایرانی چارواکو هم د امریکا د استنفورد پوهنتون د ایرانی ول اصلي استاد مریم میرزاخانی په مړینې خوشینی څرګنده کړه میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه و چې د ریاضي تر ټولو معتبره نړیواله جایزه یې ګټلې وه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون مریم میرزاخانی وستایله او د هغې په مړینې خفګان ښکاره کړ میرزاخانی په 40 کلنۍ کې د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه میرزاخانی 4 کاله پخوا د سرطان په ناروغۍ اخته شوې وه او سرطاني ریښې هډوکو ته غزیدلې وې دی په 2014 میلادي کال د ریاضي فیلز میډال وګاټه چې په هرو څلورو کلونو کې د ریاضیاتو د نړیوال اک کانګرس له لوري ورکول کیږي د عراق پاوز په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موصول د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر لبادی رسما د داعش یا اسلامي دولت له وسله والو څخه دریځو د موصول ازادۍ اعلان کړه. موصول په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسله والو څخه دریځ ډلې لاسته ولوید او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په بغداد کې پرونی جشن له دې سره سره جوړ شو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د موصول په زاړه ښار کې د حکومتي ځواکونو او د داعش د غړو ترمنځ خال خال نښتې شوې دي. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل پرېکړه کړې چې سر له سبا یعنې نن څخه د حرم شریف زیارت یا د غره ګنبده په تدریجي ډول پرانیزي، خو امنیتي تدابیر به زیات کړي. ده وویل چې په دې ځای کې به په فلز موندونکو ماشینونه او کمرې ځای پر ځای کړي. درې تنو چې په خټه عرب ول د زیارت مخته پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه چې د پولیسو په ډزو وژل شول. حرم شریف د مسلمانانو او یهودانو لپاره مقدس زیارت ګڼل کیږي. او د پولند په پلازمینه وارسا کې 200 تنو وروسته له دې مظاهره وکړه چې د هیواد سنا جرګې دوی لایحې تصویب کړي. اپوزیسیون د لایحو د تصویب په اړه وایي چې واکمن محافظه کار ګوند غواړي چې د واک ویش زیانمن شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ل نوریاس نورینا په مننه تاسې ازادي راټیو ته وکیاس. د افغانستان د خلکو د محور بنوم یو سیاسي خوځښت موجودیت اعلان وکړ. په دې اړه راپور او مرکه دواړه لرو.
دا وکتل شي چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي.
په ننګرهار کې د هدفي وژنو په اړه لسیمې خپل خبريال غوښتو. دا به هم اوري چې په بغداد کې په پوزي پریډ سره له دای څخه د موصل د برتنیونی جشن ون مانسل شو. په روم کې د هغې چینی حال درکو چې سیلانیان فکر کوي که پیسې ورواچوي نو سفر به ورته بیا ځلي یا دوباره شي. او په دوهمه نیمایي کې د نور بس ده اونیزه خبرونه. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښت نن د موجودیت اعلان وکړ چې یو شمېر مطرح سیاسي څېرې هم پکې شامل دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د غونډې څارلې په دې اړه راسره په سټوډیو کې دی. اکرام کډې جزئیات راکړي چې د افغانستان د خلکو د محور هدفونه څه دي او کوم سیاسي څېرې پکې شامل دي.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه سیاسي خوځښت نن د خپل موجودیت اعلان وکړ. په دې کې د ولسمشر کازی د حکومت د کابینې یو شمیر غړي شامل دي، د رحمت الله نبیل او رنگین دتپر سپنتا په ګډون باندې. دوی په خپل خبرو کې چې تر دې د مل هم د غونډه جریان لري روانه ده، وویل چې د ملي یووالي له حکومت څخه خلک خوابدي دي، بې اعتمادي زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي او همدارنګ حکومت د سیاسي بحرانونو سره مخامخ دي. د دوی یادونه دا و چې د غستونزو ته په کتلو سره دغه محور جوړ کړ، دغه سیاسي خوځښت جوړ کړ. دوی به د حکومت په وړاندې د اپوزیشن په توګه باندې کار کوي او حکومت سره په ګډه باندې د خلکو د غستونزو په وړاندې باندې د حل کولو په وړاندې باندې همکاري کوي. د دې ترڅنګ دوی ویل چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ یووالي ته زیان رسیدلی دی، نفاق پیدا شوی دی او جدي اندېښنې څرګنده کړې چې که په دې برخه کې اتحاد او اتفاق ته کار ونی شي نو افغانستان د ټوټه کېدو له خطر سره مخامخ دی. همداراز دوی وویل چې موږ له اوسني نظام نه ملاتړ کوو او د دغه ستونزو د حل کېدو په برخه کې به له دوی سره همکاري اړیکو له حکومت سره د دې ترڅنګ د دې نوی خوځښ دی غړو د وسلوالو طالبان روان جنگ ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې وسلوال طالبان چې کوم جنگ کې دا د اسلام لپاره نه دی بلکې د اسلام له تخریب لپاره دی. غونډه روانه ده وګورو چې
ډیر ډیر مننه خغل اکرام. قدرمن اوریدونکو عام اوریدل چې د خلکو د محور په نوم یو سیاسي خوځښ نن د موجودیت اعلان وکړ. د دغه خوځښ د څرګندونو په اړه به وروسته په نورو خبرونو کې د جمهوری ریاست نظر هم واورئ چې جمهوری ریاست په دې اړه څه نظر لري. اکرام صاحب په دې اړه په همدغه موضوع په اړه له خاغلی ناصر شفیق د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه کړې. دې په دې اړه پوښتنه ده خاغلی شفیق وای
دا وکړه چې په دې محور کې کوم رقم یا کوم ډول لیدلوری شامل دي یا کوم شخصیتونه په دې کې شامل دي، ځکه چې په دې کې اکثر هغه خلک هم شامل دي چې هغوی په خپله هم د کریسه په واکمنۍ کې د افغانستان د ښې حکومتولۍ په رابطه باندې قدمونه نه اوچت کړي او هغوی هم د خپلې واکمنۍ په دوران کې ځینې یعنی ناخوالې رامنځته کړي دي، خو د اوسني حکومتولۍ نه به شاید د هغوی د نوې ارادې په مخکې لرلو سره که دوی نوې پالیسي خپل اعلان کړي نو دا افغانانو دغه اوسنی وضعیت خلک ته ډېر تنګ شوي دي، نو شاید امید وړ او د اطمینان وړ اوسي.
شفیق صاحب، په افغانستان کې چې موږ تاسو ګورو یو شمېر ائتلافونه په دولت باندې د فشار په توګه جوړیږي ترڅو په دولت کې خپل ونډه زیاته کړي یا په دولت کې امتیازات ترلاسه کړي. فکر نه کوي چې دغه نوی ائتلاف چې د اپوزیشن په نوم باندې جوړیږي او د همدغه سي د امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر وي؟
که هر څومره سیاسي نوې ائتلافونه او ګوندونه رامنځته کیږي ترڅو د هغوی غذایم څرګند نه شي او په حقیقت کې د هغوی وروسته اهداف او موخې دوت نه شي، نو اوس د دغې ناکامې حکومتولۍ په رڼا کې خلک فکر کوي چې اگر تیر بد حالت ته خلک په نیک نظر ګوري، ځکه دا معمولا تعامل دی چې اوسنی بد حالت کله سره ویني نو هغه تیر بد حالت که موږ تجربه کړی وي دوی ته هغې ته لاس په دعا کېږي. خو دا ویره موجوده ده چې په واقعت کې ډېر خلک اوس د سیاسي تلفونو او د سیاسي جوړجاړۍ د لارې نه غواړي چې په حکومت کې د غټې او پخې غونډې د لاسته راوړلو لپاره دغه سره همغږي وښي او یو بل سره راغونډ شي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې شفیق صاحب، په دغه نوي ائتلاف کې چې د افغانستان د خلکو د محور په نوم را څرګند شوی دی، د ولسمشر کرزي د حکومت د کابینې یو شمېر غړي د رحمت الله نبیل او د رنگین داد پرسپنتا په شمول باندې پکې د کابینې یو شمېر غړي راټول شوي دي، یا فکر کوي چې د دوی د ائتلاف یا د اپوزیسون به د ستونزو او د مشکلاتو د حل په برخه کې له دولت سره همکار پات شي؟
نو تر څومره چې قدر کېږي د دغه ځینې سرونو مونږ چې لکه تاسو واخیستو منګې ته اړه باندې معلومات درو، هغه په تیر وخت باندې کې خامخا د مؤثر او د اغېزمن شخص په توګه باندې شتون درلود، نو کله کرزي سو وخت باندې موږ ګورو هغه هم د پښتني وړ وباوي کې مشکلات وو، نو زه فکر کوم چې تر څو پر دولت مختلفو پرګنونو په دې کې خلک نه وسی د پخوانیو چارواکو په رابطه باندې اولس ډېر ښه باور نه لري، زه فکر کوم چې دا صرف د سیاسي طرفګنیو او د یو بل په وړاندې د پخې برخې د غوښتلو او د
شفیق صاحب دغه سی اپوزیشنونه یا دغه سی ائتلافونه جوړول ګټور ثابت نشي، ساسي په نظر څومره ستونزې په افغانستان کې پیدا کولی شي؟
افغانستان باید د بنیادی حل لپاره د یو داسې ستر اجماع په لټه کې شي چې په هغه کې د افغانستان ټول سیاسي جریانونه، ټول سیاسي شخصیتونه، سیاسي ګوندونه د یو ستر اجماع په توګه باندې رامطرح شي او د پراخ اجماع د لارې نه ټول ځان پای او عینکې وګوري. او دغه سیاسي اطلاعاتو چې هغه کې اکثر د یو نظام مثلا پیاوړتیا د یو نظام د محرو پیاوړتیا وشي د بل نظام د پیاوړتیا په وړاندې نیوکې وشي، نو زه فکر کوم چې دا په ځای دي چې مثبتې پایلې ولري دا منفي پایلې لري.
کوکې نه سره یې بلی. قدر من اوریدونکو تاسو اکرام الله اکرام اوریدو چې د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره د موضوع په اړه مرکه کوله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ق قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل نن په معاصل د برتنیونې په خوشحالی باندې په بغداد کې یو پوزی پریډ تر سره شوې ده. دا موضوع جشن نیول شوې ده. زمونږ همکار فرشته جلال زئی را سره د اوس د پراګ په سټوډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکې. فرشته جان، کراته وایي چې دغه جشن یوازې پوزی جشن و، د پریډ په تر سره کولو سره تر سره شو، څنګه په دې اړه معلومات راکې؟
تورمان صاحب مننه. په بغداد کې هغه ژورنالیستان چې زه ورسره په تماس کې یم وایي چې خلکو دغه جشن تر ډیره حده ډیرو خلکو لمانځلی دی. د خلکو په کورونو کې ویل کېږي چې د اختر غوندې خواړه پاخه سوي دي او خلک یو بل ته مبارکي ورکوي. د عراق دوهم لوی ښار موسل په 2014 میلادي کال کې د هغو وسلوالو ډلې چې ځانته په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وایي ونیو، د عراق پوځ پرون رسمن د داعش وسلوالو د څخه د موسل ښار د ازادۍ د لمانځنې جشن وکړ او د دې لپاره د بغداد په کوڅو کې پوځي پریډ وسو. رسمي گذشت وسو چې د عراق صدر اعظم د لیدو لپاره ورغلی و. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د تیرې دوشنبه په ورځ په موسل کې و او له هغه ځایه رسمي اعلان وکړ او عراقیانو ته د داعش له وسلوالو د دغه لوی ښار د ازادۍ زیری ورکړ.
اعلن هنا من هنا
دیوایی زه لدیځایه د دې ځای پر خلکو او پر ټول نړۍ باندې دا زیری کوم، دا اعلان ورته کوم چې د دروغین تروریست او ځپونکي دولت داعش چې درې کاله مخکې په موصول کې رامنځته شوی و ختم، ناکامي او نسکورېدل. زه تاسو ته خبر درکوم د عراقیانو د قربانۍ د هغوی د وینې په بیه موږ پر دې ظالم او قاتل دولت بری ته ورسېدو او دا ډله مو د تاریخ د ناوړه پیښو کندو ته ورواچوله. حیدر العبادی د موصل ښار د ازادۍ په مناسبت په خپل هیواد کې یوه اونۍ د لمانځنې د مراسمو لپاره ځانګړې کړې وه او پر خلکو یې غږ کړی و چې د دې جشنونه جوړ کړي. په بغداد کې په پوځي پریډ یا رسمي گذشت کې د عراق د پوځ غړو له تروریزم سره د مبارزې ځواکونو، فدرال پولیسو او د حکومت متحدو شي ملیشو برخه درلوده. د رویټرز خبري اژانس له هغه ځایه په یوه ویډیوي رپورټ کې د رسمي گذشت ځینې برخو فلم اخیستی دی او پکې لیدل کېږي چې د عراق پوځ له ټانکونو او نورو درنو پوځي وسایلو سره د بغداد پر لارو مارش کوي. د موسل ښار د ازادۍ جشن په داسې وخت کې ترسره سو چې رپورټونه وایي د موسل په زاړه ښار کې لا هم د داعش د ځینې وسلوالو او د عراقي ځواکونو ترمنځ خلخال نښتې روانې وي.
بله فرشته جانې، د موسل له ازادۍ سره د داعش د بنسټي ښودونکي ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر هم خپور شو. دا خبر رسما نه دی تایید شوی، په دې اړه څه نوي معلومات شته؟
و تورمان صاحب، د داعش مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر خپور شوی خو د امریکا متحدو ایالاتو یا د عراق پوځ تر اوسه نه دی تایید کړی. ابوبکر البغدادي په سوریه او عراق کې د خپل خلافت اعلان د النوري له تاریخی جامع چې په موصل شهر کې وکړی و، د داعش وسلوالو په موصل کې د ماتې په ورځو کې د النوري جامع ویجاړ کړ. د روسیې حکومت او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې بغدادي په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو وګورو چې د امریکا متحده ایالات او د عراق پوځ څه وخت خبر تاییدوي.
مننه کوم فرشته جانې. قدرمن اوریدونکو، فرشته جلال زئی وه چې په عراق کې د موصل ښار د برتنیونې په خوشحالۍ باندې د عراقي پوځیانو د جشن په اړه معلومات راکول. اوس هم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زئی وړاندې کوي.
د کندهار د سپین بولدک چمن له ترانزیتي لارې په ورځ کې زر ټنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې سکل په ټولیز ډول په کندهار کې د کرنیزو توکو حاصلات ښه دي او د روان کال تر پایه اټکل کیږي چې په زرګونه ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. محمد وایي چې په دې سره به په کندهار کې د بزګرانو او سوداګرو ژوند له اقتصادي نظره ښه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال له کندهار څخه د هوا او ځمکې له لارې په زیات اندازه بهر ته د وچې او تازه میوې صادرات کیږي. په بلخ کې د هندوانو او خټکیو په محصولاتو کې د تیر کال په پرتله سکالې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بلخ د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې سکال په بلخ کې د حاصلاتو کچه لوړه ده، خو له بده مرغه دغو محصولاتو ته بازار نشته. مهربان وایي چې په بلخ کې بزګران هندوانې او خټکی په ارزانه بیه خرڅوي او دومره پیسې نه لري چې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. مهربان وایي چې سکال به د اټکل له مخې به په دغه ولایت کې بزګران 1500 ټنه د هندوانو او دغه راز 3500 ټنه د خربوزو حاصلات ولري. د بلخ د کرنې رئیس له بزګرانو غواړي چې له دې وروسته باید دوی د کرکیلې پلان د کرنې ریاست سره همغږی کړي، سو د کرنې ریاست د حاصلاتو د راټولولو پر وخت ورته کورني او نړیوال بازارونه ولټوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ خزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 3000 افغانۍ او 3000 پوله، یو یورو 8000 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8000 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 611 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې پیل شوې دي. د دغو وژنو هدف څه دی او دا چې د ننګرهار امنیتي مسؤلین ولې د دې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ له سیمې څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری راسره د تلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، که راته ووایي چې هدفي وژنې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې زیاتې شوې دي، خلک څه وایي په دې اړه او امنیتي مسؤلین څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
او تورمان صاحب، همدغه سې د تیرونه خو تقریبا په ننګرهار کې څو هدفي وژنو پیښې ته سب شولې چې په خوګیانو کې دوه پیښې شوې وي. همدارنګه چې په رڼا ورځ باندې مرکز کې چې ولسي شاعر ډېر خلکو په وینا باندې چلته خلکو سره خبر چې دا بې غرضه انسان هیڅ چاته ضرر نه رسولی او نه کومه شخصي دښمني درلودله، چې په رڼا ورځ باندې په دوکان کې هغه هدف وګرځېده. همدارنګه په جلال آباد ښار کې تلو 15 پیس د تیر وای چې دا ټول مستقل او هغه وسوال چې مستقل سپاره او یا پلی وو خو د هدفي کسانې چې ټارګټ کړو دا غوي د وژل نورو سره د سیمه تخریبلی وو. دا باندې فني د ولتی ادارې سره موږ شریک کړل که څه هم دوی په دې اړه ستنې روانې دي، خو تر اوسه په دې وی پی عامل هم نه دی ولسه او نه دی پټاګه کړل چې دې پی خو تر شاده چاله سي. یوازې ولایتي ادارې دا ورکړه چې دغه پرې ورسېو کې په ښار کې دوی پلټنې زیاتې کړې دي او د تیرو دوه ورځو کې په لسګونو موټرسایکل چې هغه موټرسایکل چې اسمان لري او ځینې کسان سره چې وسلې وي هغوی غیر قانوني وسلې ګرځولي هغه نیول شوي دي. همدارنګه یو تن هغه کس چې هغه د وسلو لپاره جعلي اسناد جوړول چې هغه هم نیول شوی دی. ولایتي ادارې ډاډ ورکړي چې پراتنکي کې به دغه پیښو مخنیوی کیږي، ولی که څه هم دوی په وار وار ژمنه کوي چې دغه پیښو عاملین به نیول کیږي، خو تر اوسه پورې د هیڅ یوې پیښې عامل نه دی نیول شوی او نه هم دا روښانه شوی چې دغه پیښو تر شا د چاله
ده. بله ښاغلی شینواری، تاسو په ننګرهار کې له فرنګي فعالینو څخه هم یا تر فرنګي کړیو سره ارتباط لرئ، فرنګي ټولنو سره، کله چې فرهنګیان هم خوندي نه دي له دا شان پیښو څخه، د فرهنګي کړیو د فرهنګیانو اندېښنې په دې اړه څه دي؟
تورمان صاحب، یو ولسی شاعر چې په خوګیانو ولسوالۍ کې کنه هغه په دغه سې پیښې ښکار کېږي او هغه هدف ګرځول کېږي. تاسو باور کې په ښار کې اکثره ټولنې چې دي هغه که مدني فعالان دي، فرهنګي ټولنې دي او یا هم ژورنالیستان دي، دوی ټول چې موږ ورسره غږېدلي دوی وایي ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي چې جلال آباد ښار نه وځي او بازار جوړ شوی دی چې هیڅوک پکې ځان خوندي نه شي احساسولی، ځکه دلته یو خو لدينا مخکي اکثر خلکو ته د وسلو د کارتونو ورکړل شوي دي. دا معلوم لري چې چا چاته ورکړي دي. شخصي وسوال په ښار کې لا هم ګرځي چې هیڅ ځان پیژندل کېږي چې دا کومې ډلې او چا پورې تړلې دي، که واکان دي، که د ورېتي شورا وکیلان دي، که د وکیلان دي.
ډېره مننه.
دوی ځان سره اکثر هم دا کسان چې دوی وسلې ګرځي او دانه په جنرال کې داتا پورې تړلې دي.
مننه شینوار صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوار و چې له جلال آباد څخه په ننګرهار کې د ادفي وژنو په اړه چې په روسيو کې ډیر شوي دي معلومات راکول. له ننګرهار څخه ورزو پکتیا ته. په پکتیا کې وایي چې نوې ورغلې والی ځنی ادارو ته ورځي او د اصلاحاتو په موخه بیلابیل اداري ګوري چې وایي دغه لیدنې کتنې له ادارو څخه د شمیم کټوازی یو شمیر مدني خوځښتونه او خلک خوښ کړي دي چې یو څه اصلاحات برامنځته شي. په دې اړه سیمه داوود تپان راپور راکوي.
د پکتیا اوسیدونکو ولایتي شورا وکیلانو په تیرو درې کلونو کې د فساد او کمزوري ادارې پر لپسې شکایتونه کړي دي، خو په اداره کې تغییر نه دی هیڅ کړی. دغه ولایت ته د نوي والی شمیم کټوازی له راتګ سره د پکتیا وکیلانو او مدني فعالان په دې برخه کې خوشبین دي. د پکتیا والی شمیم کټوازی ازادي رادیو د په ځنګړو خبرو کې ومنله چې په دې اداره کې د فساد ډیر ډولونه موجود دي.
پکتیا په اداره کې تقریبا د فساد ته موجود وو چې اوس تقریبا د دوه برخې په کمیدا باندې دي. هغه اول ډول دا اوس په پاتب کې رسمیت شو کېږي. به معمول به خلک نه او نیمې بجې راتلو او تعداد خلک اوس 300 بجې نه راتلو، او بیا معمول د رسمیت موږ سپې په 4 بجې ختمېږي او دوی په 2 بجې باندې اداره ته مخکې شو. دا هغه ټول بد فساد وو چې اداره کې به هیڅ مامور موجود نه و. دومره برخه دا ډول اوس مامور به حاضر وو په اداره کې، خو د خلکو کار به نه کول، دروازه به بند کړي او زمینه به قرار ناسو. یو نه یو ډول به ځان مشوق کړی و نو مراجعین به ټول په انتظار کې وو. مامورین ډېر تر فشار لاندې راوسي دي او دغه فساد هم په کمیدا باندې ده. درېیم ډول فساد خو هغه معمول دی چې ټول هېواد کې دی او خلک ډېر ترې د ورځې چې هغه مستقل رشوت اخیستل دي. هغه رشوت اخیستل چې مستقل دوکې زموږ فشار هم مهم دی، ولې د ولس او د خلکو همکاري تر ډېره مهم.
د زیاته کړل اکثریت ادارو څخه په ناڅاپي ډول لیدنه کړې او په دې ولایت کې به د کارونو د منظم پرمختګ په خاطر به ورستر بل اړین ګامونه واخلي. کټوازی وای کول سونه له د سرامکاري وکړي د فساد مخنیوي ترڅنګ به په دې وتوانیږي چې اړین او ضرور کارونه د دې ولایت د خلکو په ګټه تر سره کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس امیر بارمزوی د پکتیا والی دغه کار چې په ادارو کې د فساد مخنیوي او منظم کېدو اقدامات کوي ستای خوای لا هم د ستونزې تر ډیره بریده هیڅ کېږي.
دی نی ورسه پر اتاک سره چې د ادارو ته وخت نه وخت خپل شي نګلینې ګوري یو نه فشار په ادارو ته ورل شوی دا خو کاملا مخنیوي دي دي نه ده شوی چې په ټولو ادارو کې د مراجعینو کار زر تر زر خلاصيږي یا د ټول مامورین په دندو کې حاضر وي. اوس هم ستونزې شته کاملا نه دي حل شوي، ولې یو تعداد ادارو کې بهبود راغلی ده، بهبود خواته لاړي خو کاملا ستونزه نه ده حل شوې. رسما اداري فساد موجود ده، یعنی کموالی پکې راغلی ده خو کاملا اداري فساد هم له منځه نه ده تللی.
نوموړی وای کوالی غواړي په دغه ولایت کې د فساد بنیادی مخه ونیسي، نو په کار ده چې په اداره کې هغه کسان تشخیص او لدندو ګوښه کړي چې مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې ښکیل وي. یو ځل بیا بهرام زوی
وختونه مداده چې دوامدار ټول ادارې د کنټرول لاندې وساتل شي، او د ولی صاحب نه مهمه دا ده چې خپله د فساد خواته لاړ نه شي. هغه کړی چې په فساد کې کړی دي د هغو په وړاندې کلکه جدي مبارزه وکړي.
د فساد مخنیوي او تشخیص خبرې په داسې مهال کېږي چې د پکتیا له اکثریت ادارو څخه مراجعین همدا شکایتونه کوي چې د دوی ورځني کارونه په خپل وخت نه خلاصیږي او خلک یې له ستونزو سره په یوه او بله بهانه مخ کړي دي. خو د والی په خبره چې دوی د خلکو دا ستونزه درک کړي او د حل په موخه جدي اقدامات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په لیکلي ډول د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولئ. زموږ پته دی ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو ټکی او آر جی. او دا څنګه کولی شئ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. و سم راځو یو جالب موضوع ته. وای پرون کې د هغه چینه په اړه سیلانیان تاسو فکر کوي چې که پیسې ورواچوي نو بیا ځلی یا دوباره سفر به هم روم ته وشي. په دې اړه اسمت څاروان یو راپور چمتو کړي.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینېته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان دې چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یو کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځی جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سیکو پاکه شي. یوازې د تروې چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې وراچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال 2,000 ډالر ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د نن ورځې د غرمنۍ خبری مجلې لمن راټولو او په راتلونکي نیم ساعت کې به تاسو د نور بستې ونیز خبرونه له محمد حدیث پردي سره واورئ. تاسو کولی شئ دغه خبرونه چې په ژوندۍ بڼه له آزادۍ رادیو سره څخه خبريږي خپل نظریات شریکئ او له میلما سره که څه پوښتنې لودئ څخه لرئ. د اړیکو شمېرې مو د 0800 822 1555 او 0800 990 1540. دا اوس له پراګ د سټوډیو د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوری راوروي او تر اخیرو سبیا اونی ز خبرونه نور پسته.
افغان امنیتی ځواکونو له نن سهار څخه د هلمند ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات بیا پیل کړل. لسمې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پرون سهار عملیات پیل شوي، خو ماښام مهال په سیمه کې د ماینونو د زیاتوالي له کبله وځنډول شول. د شلمې فرقې چارواکي د کندوز د مرکز په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د ولایت په مرکز کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي. درې وسلوال طالبان د غزنی ښار په یو شمیر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او درې نور هم خپل ماین چاودلی دی. په هرات کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو ډله له دولت سره یو ځای شوه. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونو نن سهار په لویدیځه غاړه کې یو مشکوک سخت دریځی فلسطینی وروسته له هغې په ډزو وواژه چې د هغه د نیولو هڅه یې کوله، خو هغه پر دوی ډزې وکړې. اسرائیل وایي د بیت المقدس په خورا سپېڅلو ځایونو کې به یو زیارت په تدریجي ډول بیا پرانیزي. له یوې وژونکې حملې وروسته اسرائیل په دغو ځایونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. ایرانی چارواکو هم د امریکا د سټنفورد پوهنتون د ایرانی الاصله استاد مریم میرزاخانی په مړینې خواشینی څرګنده کړه. میرمن میرزاخانی لومړنۍ ښځه وه چې د ریاضي تر ټولو معتبر نړیواله جایزه یې ګټلې وه او د 40 کلنۍ په عمر د سږو په سرطان د امریکا په یوه روغتون کې مړه شوه. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موصول د ازادۍ په مناسبت پرون رسمي گذشت یا پریډ وکړ.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې شوې. زمونږونی خبرونه نور بس ته تا ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې مشخصا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې خزو ته څومره وانډه ورکړل شوې په دې مسلې سره بحث کوو. په خبرونه کې مو قدرمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده، خالد نجیب، مدافع وکیل او مدني فعال. ملمن نجیب، خبرونه ته ډیر خراغلی.
د بخون کې او مهربانه څښتن تعالی په نامه ډیر زیات مننه
کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو هم که هر ځای کې یاستئ د افغانستان او کولای شئ د ټلیفون په شمیرو را سره خپل نظر شریک کړئ او د موضوع پر اړتیا سره بحث ولرئ. د اړیکو شمیرې مو دي 0200 225 50 0199 1515 30. شنونده های عزیز، امروز در برنامه فعال مدنی و وکیل مدافع خالد نجیب را دعوت کردیم و در مورد عزیز صحبت میکنیم که در افغانستان
افغانستان به زنان چقدر در اجتماعات سیاسی و در کل در مسائل اجتماعی برای از یا وقت داده شده و سهم از اینا چقدر است؟ شما هم میتونین که نظر خود را با ما شریک بسازین. میرمن نجیب لومړی پوښتنه میده کوله چې ستاسو نظر په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې میرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی او دغه ونډه یعنی د دې کفایت کوي چې میرمن چې څومره شته دي او دوی فعال دي دغه ونډه دوی ته څومره ونډه ورکړل شوی ستاسو نظر؟
بلې تر کوم چې څنګه یعنی فعالیت لرو او د خپل سره په تماس کې اسو نو اس چې خای اس ونډه خپل سره نه ورکړل شوی په سیاسي فعالیتونو کې په اجتماعي فعالیتونو کې په علمی فعالیتونو کې ورته اس چې لازم ده او اس چې مقدس اسلام ورته اجازه ورکړل ده او اساسی قانون کې هم دوی ته یعنی حق او حقوق ورته جلا کړی دي اس ورته نه دا ورکړل شوی.
دلیل در چی بوده؟ چرا فکر میکنین کې حقوقی کې حقوقی حقی خانم ها است در افغانستان در اجتماع سیاسی و در موارد مختلف برای زیاد دادن شد؟ دلیلش چی بوده میتر؟
دلیلش خو علت های مختلف است و باید تمام علت ها دست به دست هم داده و خانم ها را از این حق مشهورشان محروم ساختن. یکی بی سوادی و دیگه که امی مرد سالاری که کل قدرت و امو چیل دست گرفته و خانم ها را از امی تمام حقوقشان که باید از اون مستفید میشدن از اون محروم ساختن و همچنان ناآگاهی از حقوقشان، بیخبری از قانون، اینمی همش باعث شده که خانم ها نتانستن در عرصه های مختلف فعالیت نشان بتن.
مرمون نجیب تاستا بیر تراغرزو قدر مناوریدون کو اوس هم ستاسو زینی تلفونی عدی که راخلو مهربانی وکړه قدر من اوریدوم کې ل کوم ځای څخه دی اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ. وعلیکم السلام.
بله مدرم محمد اجز پرجو صرف سلام و علیکم دا د ټول کار کوونکو د دوه کو ته
وعلیکم السلام.
نړۍ له مجه ته سلام و علیکم
پرجو. وعلیکم
السلام.
پرجو صاحب وکم دا خو روشن حقیقت دی او خام په جامعې کې یو کشر د جامعې تشکیلې شو د یو مور د یو خور د دا د ژوند ملګری او د ژوند د روانه کوم حقوق چې نر څنګه مساوي حقوق لري خو په بعضي موارد کې که د ښځو حقوق کم هم د دوی د پاتو د دوی د حیا او د دوی د عزت لپاره کوم څه ویني او نه دا چې زموږ په جامعې کې و د حقوق نه ورکول کیږي تر ډېره د خرافاتو رواجاتو عنعنات د سنتي ټولنې په نامه او یا تحکیم یعنی حکیمیت مرسالاری کل کیږي خو خدای دې وکړي چې زموږ خلک په دې باندې وپوهېږي. زه به ستاسو مېلمنې سره یو دوه لنډې پوښتنې وکړم. اول خو به دا پوښتنه ځینې وکړم چې مبارزه پر لارې اچولې ده د څومره مشکلاتو سره مخامخ شوې ده څومره تاوتریخوالي ده دوی پر جسي واقعیان د ښځو پر ضد به یې نن خشونت روان دی پدې خوشنات پدې څوک په نوو ځنه غري او بلخ بل په سره د تاسو د مېرمنې صداد چې تاسو د دې ټولون یو پاراله یا دولت څومره مدني ټولون ته ارزښ ورکړي څومره ځغ د مدني ټولون اوریدلې دي.
ډېر زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. یو دوه درې اړیکې نور هم راخلو مېرمن نجيبه چې بروسوي کې د شي دوی ته یو ځای جواب ورکړي. قدر من اوریدونکو مهرباني وکړئ لکم څخه مو اړیکه نیولې او د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ. ماشم د زابل ولایت
چجو
د پرې مهرباني ورور د خبرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړه. ستاسو نظر په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مېرمن ته څومره ونډه ورکړل شوې کنه د ورکړل شوې دلایل په څه کې دي او ستاسو په سیمه کې دغه موضوع یعنی هلته کې د شي لاغي زمراته وېست؟ بله
اوس وخت کې سیمول ګورو دغه نه اندازه چې دیموکراسي خلک تعریفوي یا د اوس خلک بلتیا لري نو په ډیر اندازه باندې زه فکر کوم چې وسترغه بعض ځایونه حقوق اوښت دي او بعض ځایونه داسې دي چې هغه له حقوقو خبر نه دي. دلته حالت داسې دي
بله
نو کله چې یو مور یا یو خو حق خبر نه دي دا خو مې وځل چې لاغ خپل حق څخه اضافه توپ کی دا خو بیا ګرځېدل مشکل ده. فکر کوم چې دا موضوع به بیا په چا پورې او دا به څنګه تعقیب کیږي او څنګه برګرځي؟
بله مننه شنوندای عزیز، شما میتونین که شماره تلفن تکرار میکنم 0782275 0799203540 با دایل کردن این شماره ها با ما به تماس شوین و نظر خود را با ما شریک بسازین. بفرمان شنونده دیگه را هم در خط داریم. شنونده عزیز، نام خود را بگوین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
وعلیکم السلام.
مهربانی ورور، د خبرونې موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کو، کوم ځنه د اړیکې نیولې؟ ښه، یو بل اوریدونکو کیمرا اخلو. به کېدای شي چې میرمن خالد نجیب ورته د یو اوریدونکو دوه سوالونه درلودل، او یو بل اوریدونکو خپل نظر په غیړه تاسو به جواب ورکړي. مهرباني وکړئ قدرمن اوریدونکو خپل نظر سره شریک کړئ د خبرونې موضوع په اړه. زه صاحب خوښیم
د زابل ولایت شهیر ولسوالۍ خوښکاسر په تلیفون په کارو وصل یم، او غالي مننه او ټول اوریدونکو
بله ډیر زیات مننه میرمن خالد نجیب. تاسو مهرباني وکړئ یو دوه پښتنې اوریدونکو درلودې پښتنې میادش کړی کزی تاسو ته وایم چې بله اول پښتنه دا و چې تاسو مبارزه کوي، د مبارزه کې څومره مشکلات سره مخامخ یاستئ؟
بله بله، دقیقا د محترم اوریدونکو په جواب کې باید داسې وایم چې مبارزه په واقعیت یو غټ کار دی چې انسان باید هدف ته د رسیدو لپاره لاغه څخه استفاده وکړي، او مونږ د افغان ښځو لپاره ډیره زیاته مبارزه کړي. مونږ په خپل مسلک کې هغه ته عام پوهاوی ورکړي چې د شریعت کې څه حق لري، په قانون کې څه حق لري، دی یو خزي حق په خپل خاوند سره، او دی یو خاوند حق په خپل میرمن سره، او همدارنګ دی یو اولاد حق په خپل مور سره. یعنی هغه څه چې د افغان میرمنې په اوس مهال هغه مشکلات او استون سره لاس او گریوان دي، هغه مورته ورپیژندلې او په ګوته کړې مو دي کده دغه د مشکل لپاره د دغه سم مبارزې نه کار واخلي، او یاد دغه ستونزې لپاره د دغه حل لارې څخه کار واخلي، دا به ډیره موافقه او یو خمور او یو موافقه او فعاله مدني خزه میرمن په جامع کې وسیږي.
او بل پوښتنه دا و چې کيو میرمن چې هغه د خپل حقونو نه خبره نه وي، نو څنګه کېدای شي چې هغه د اواز پورته کی او یادی وای چې زما حق تر پخول نه شوی؟ ول دا مسله څنګه مثلا کېدای شي چې دا ستونزه حل شي؟
بله، په اوله مرحله کې خو د خپل کورنۍ سره باید د خپل دی خو فرض مثال کې یو نفر زیر ستنو سیږي، یعنی قانوني سن نه پوره کړي، او هغه کورنۍ غواړي چې دا په اصطلاح کوزده کې یا چاته نامزد کړي، نو دلته اولینه مبارزه د خځې د خپل کور شروع کیږي چې دا باید خپل مور، خپل خور، خپل ورور د دې مرسته وغواړي چې دا زما حق نه ده او زما حق تر پښو لاندې شوی دی. په مختلفو مواردو کې یو ښځه کولی شي چې مبارزه وکړي. د دې ورور سوال دا چې مبارزه باید له کوم ځینه شروع شي؟ د مبارزې انداز معلوم نه ده. مبارزه باید په وخت د مشکل کې تشخیص کړي چې مبارزه کوم ځینه شروع کوم، بعد هغه نه باید عملی کرده.
بله، یک سوال دیگه از شنونده عزیزی بود که خود می مرد سالاری گفتن که هم یک مشکل جدی است و رسوم و انانات را گفت که این هم یک موضوع است که یعنی مشکل واقع شده. چطور می تانیم با این مبارزه بکنیم و چقدر برای افکار عمومی کار شده، یعنی برای مردای تلقین شده که باید به زنای خود حقوق که اسلام داده و قانون اساسی رو برش بده؟
به نظر ما اگر عمومی بحث بکنیم، مردای هستن که حق خانما میفهمه و حق خدا میفهمه، اما وقتی که میبینه که دستش بلند است، حق را که خدام داده او را میگیره و حق را که شریعت هم داده او را از پیش خانم میگیره. اینجا این مسئله هم نسبی است، یعنی کل مردای ما قسم نیستن، داریم اشخاص تحصیل کرده را که واقعیت تمام حقوق داده شده یک خانم را به وجه احسن و خوبترش مراد میکنه. اما گفتیم که مردا باید کمک شوند امرای خانم ها. اگر یک مرد خانم خود را حمایت بکنه، خانم میتونه به وجه احسن و خوبترش اما حقوق خودم به دست بیاره و در زندگی مشترک با شوهر خود بسیار یک زندگی نرمال داشته باشد، در صورتی که شوهر حمایت بکنه. یعنی شوهر است که خانم میتونه در هر مرحله زندگی خود موفق بدرخشه.
بله، یک چند تماس شنونده ها را میگیریم و بعدا بر شما برمیگردیم. شنونده عزیز روی خط تلفن با ما وصل شده، بفرماین نامتان را بگوین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
سلام و ادب داشتم خدمت شما
و
همان گرامی.
بفرماین، سر ببخشین نامتان اگر یک دفعه باز بگوین که دقیق نشونیدم. از ولایت دایکندی گفتین تماس گرفتین؟
بله، دکتر توکلی هستم.
خب توکلی صاحب، بفرماین. توکلی صاحب از دایکندی تماس گرفتین؟ بله، نظرتان را بگوین در مورد برنامه.
بعضی افراحات ماترم که نمی مشکل ما در کشور ما داریم از طریق رسانه ها همیشه بحث میشه. اگر ما دوروبر خود ببینیم در کشور ایران نمی مشکلات هست، در ترکیه داشتیم، پاکستان، اگر ما فراموش نکرده باشیم در سال گذشته حدود 1000 زن نمی مشکلات از طریق قتل ناموسی به قتل رسیدن. ما در افغانستان نظر شخصی ما البته این دموکراسی در حال گذار تجربه میکنیم. این مشکل واقعا هست، مثلا حقوق خانمایشان رعایت نمیکنن و مردم متاسفانه میفهمن که حقوق خانم یا خانم هست و نه خانم ها خصوصا رای دارن و این همیشه بحث کرده رای هستم و هم متاسفانه اولاد وزارت امور زنان مخصوصا فعالیت دارن، مخصوصا قسمت جنده. اینا فقط گفته میرن در شهرهای بزرگ اینا شاید باشن، ولی در ولایت مخصوصا ولایت دوردست فقط ما میشنویم. این که عملی باشه گاهی تر نمزدون و اعراب هایی باشه متاسفانه نیست. خانم ها هم از حقوق خوشان نگاه پیدا بکن و مرد ها هم حقوق خانم ها را بیش میتونه باید بکنن.
بلکن.
بله بله، تشکر توکلی صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. شنونده عزیز بفرماین، از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را با ما شریک بسازین.
مهربانی در موضوع، یعنی بخاطر خزی و خوان بود درست در
بله بله بله، موضوع مشخصا تاسو ته یعنی په سیاسي او ټولنیزو چارو کې په افغانستان کې مرمن ته څومره ونډه ورکړل شوی یا کنه ده ورکړل شوی، دلایل په څه کې دي؟ اواز دې ډیر خراب ده ورو بخه، یو سم ځای بد انتخاب کړو د اړیکې لپاره. یو بل اوریدونکو راخلو. قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړه کوم ز څه خدیاړی کني ولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک ک.
کوم لوګر، السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني ورور.
از دما دا شاید چې خود ته اصلن د انسانيت په سترګه کې په افغانستان کې قتل کیږي، ځکه چې مقصد یو عالم دي دینو او لور خرڅي په پیسو باندې، عام خلک هم خرڅي به سرور ظالم راجب چې په مظلومه باندې چې زور په باري په هغه باندې ډزونه کوي، ورور هغه سیاسره جزام کوي که په هر رقمي دلته مخنیوی نه کېږي. د افغانستان چې ده دا جاهلت پیدا ده، د جاهلاندي اول او اخره چې سړي چې هغه سرپرست خرابه کړي، نور زیاتي به نوره ګیله له چا کوي بس وروره. بیخي نهشته په افغانستان کې، بیخي بیخی انسان تا کتنه نسته دی انسانه تا سرگ سوک نگودی دقا دی ما نظر و بسرور علاج رحم پتولو بندی بودی.
آمین، دیر زیاده من یو بلا وریدون که امر آخلو. مهرباني وکړه قدرمن اوریدونکو لکم ز څخه دی اړیکه نیولې او د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړه. بلې زما غاوري مهرباني وکړه لکم ز څخه ماړی کني ولې خا یو بل اوریدونکو راخلو د تماس قطع شوې ده. مهرباني وکړه لکم ز څخه ماړی کني ولې ده
کوم
درادار ګرانه خو سین
ساتم مطلب تشکر. سلام بر میمون محترم تون
تاسو علیکم سلام خوش آمدین خواهر عزیز
بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟
من معلوم میشه خواهر گرامی پیچونات ما سالاری زیاد است مگر مگر میخوام که شما ری از میکالونتار تون زنو مستی تماس بگیرن نمیتونن از طریق برنامه تو مشکل شما بگویان روز خوب خوشبختان میخوام خدا
خ خب نظر خود از یاس شماره تماس ما میجه اعلان میکنم هر کسی میتونه تماس بگیره ای که خود خانما نمیفهم که تماس نمیگیره اما در اینجا هیچ توی محدودیت نیست هر کس میتونه که و ما چندین دفعه در برنامه تاکید کردیم که اگر خانما تماس بگیره خوب است به خاطر که بحث میکنیم سر این موضوع و خودشان متضرر است نظر خود را شریک بسازه اما در اینجا هیچ محدودیتی نیست هر کس میتونه تماس بگیره نظرش نمنده ما بود. خب مرمن نجیب رازو یو اوریدون که یو سوال درلوده او هغه ویل چې نظر یو البته ویل چې لکه څنګه چې همیشه تاکید کیږي چې سړی باید د میرمنو حقونه دوی ته مراعات کی یعنی پاغه باید ځانونه پوي کی ویل میرمنې هم باید د سړیو حقونو هغه ته درناوی ولري پاغه ځان پوي کی په دې اړه مهرباني وکړئ خپل تفسیر.
بله پردې صاحب دا د سوال د ډاکټر صاحب توکلی وکړ د یو بل غله هم درلودل چې د خوځو وزارت یعنی عملی ګامونه د دې پولیس کې چې دای کندي کړي نه دی پورته کړي نو اوله د ډیر ښه نظر او واقعا امغه څه چې خزه یعنی خوشونت لاندې راځي بعض وخت نارینه هم د خوشونت لاندې راځي یعنی دلته انسان منګه باس لاندې نسو دا بنو چې دا خزه د کناري نه ده د دوه اړخ ته توجه وشي دا ښه خبره ده ښه ګام ده خو یو خبره چې په افغانستان کې ډیر عام او مروجه ده هغه دا ده چې سړیانو ته ډیر ښه لارښته ده لپاره چې د خپل حق او د خپل غږ پورته کولو لپاره مبارزه وکړي پلان راتوګه مثلا مولا امام یو جمعه چې لاړه مولا چې کله په خطبه کې یو حق باره کوي نو هغه سړی ته ډیر یو خوب مثبت ذهنیت ورکول کی اما میرمن باوجود چې کم زیت هم نزی د خپل حق نام په خبره ده میرمن دل ته بیا ډیر صدمه لاندې کیږي نو موږ تاسو ته لازم ده چې د غرسه کې خوسته یعنی سیمینارونه او ورکشاپونه په هر برخه کې دایر کړی شي تر څو خزه وکول شي خپل مغه حقونه ترلاسه کړي او د سوال دویم جز دا چې د خزو وزارت د خزو وزارت کزوم چې یو محدود فعالیتونه دي او یو وزارت باندې نو هغه وزارت د خزو تاریخوال ترستګي او کی عامه پوهاوی ترستګي کی کچیرته په دې برخه کې د خزو وزارت سره د عدلی وزارت د کورنۍ چارو وزارت د اطلاعات و فرهنګ وزارت د معرف وزارت یعنی هر وزارت په خپل مغوانډ سره د سره همکار شي کومه کوي نو د خزو وزارت په لک پرختیا عمومي او د اغل لری سیمو کې چې خزې دی په ولایتو کې دغه ته به هم غږ ورسیږي نو په یو وزارت باندې موږ سنو شکرای چې د خزو وزارت اما بیا هم کور ودان تر خپل هدف پورې کوشش کوي چې د خشونت لمنځه یوسي د خزو د تاریخوال په اړه کې مبارزه وکړي او همدارنګه د خزو د حقوق لپاره آگاهی ورکړي نو موږ باید د شوم پدې لپاره ټول لاس سوار کړو یا نفر څنګه کیږي.
بله یک چند تماس شنونده ها را میگیریم بفرمایین شنونده عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه و علیکم سلام.
سلام به
شما و علیکم سلام. و علیکم سلام بفرمایین برادر عزیز. زه
خپل کوم درم دا هغه کوم کنه چې څه د خدای پر امر کې و سره موږ حدیثات نه لرو ما د دې ګران مرګنې چې دا څنګه کولای شي د اسلامي تعلیم تر کومه حد پورې کېږي او بل دا چې بیا د ساتو سره د قران سره دی او دا چې څه د نور مثلا دا و سنا نه و او کله کوم ادارې کې چې یو د ژوند کې په یوه چوکي مثلا سره کېنه دا د اسلام د نظر څخه دی ورته ګورم چې وخت څه مخالفت نه لرو او کوشش هم دا کوشش هغه څه پای پای ورکړي دا جو ادا کو
bale مننه یو بل اوریدون کیم راخلو مهرباني وکړه قدرمنه اوریدون کی لکم څه دی اړیکه نیولې او د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک ک
مننه لپاره ستاسو د ټلیفون په کار سره وسلم او د تخیم د زابل
مهرباني وکړه
له محترم مرمن زخمی دار سوال وکړ تاسو څنګه له حکومت زخرازی است یعنی د خوب وزارت تاسو څه وکړی نه تاسو له دې حکومت څخه د خپل حقوق او لاسراوړنو په حق له یعنی تاسو څه نظر کوي له تاسو له دې زخرازی است او کوم نه غواړي او بل داس په افغانستان کې دیموکراسي ده تاسو افغاني عنعنات په څومره قدر لري په لباس او په ستر یا په نورو شیانو
بالکل
بله مننه خیر ویسه بفرمایین شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین و در مورد موضوع برنامه نظر خود را شریک بسازین بله شنوندې عزیز صدای مرا دارین خب یک شنوندې دیگر هم میگیریم که از کجا تماس گرفتن بفرمایین شنوندې عزیز شنونده عزیز
و
علیکم سلام مهربانی وکړو د خبرون د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کوله کوم چې خدای اړی کني ولې
مهربانی موضوع تخمینه نظر بل مهرباني خو چې څنګه دا ده تاسو دا اسلامي په نظر کې نه څه دا اسلامي شریعت دا کور کړی دی اوس دا هرات کې ونی
بکه ته اې دا شریعت ها کورکړې دې کنه دا ورکه ښه او سوال دې بیا تکرار کې ورور اواز لقط واصل شمه
سوال مې دا دې مال دا شریعت ها کورکړې دې لملمنی خو چې مې دا پښتنه د اوس هر جو مثال دا ازادي چې دې دغه اوس دا هو انجن له هرات دې او امریکای ته یا دغه نورې ازادي دا شریعت ورکړې دې کډغه یو خپل اساسي قانون ورکړي
بله بله مننه یو بل اوریدون کیم راخلو مهرباني وکړه قدرمنه اوریدون کې لکم ز څه خلاړی کني ولې مهرباني وکړه ورور ستاسو تماس لمون سره وصل شوی لکم ز څه ماړی کني ولې
لغه کنه
ښه مهرباني د خبرون د موضوع په اړه نظر سره شریک او د خبرونه موضوع دا چې په ټولنیزو او سیاسي چارو کې په افغانستان کې یعنی مرمن ته څومره وند ورکل شوی کنه د ورکل شوی دلایل په څه کې دی په دې موضوع سره غږی
او هو دې دغه په حساب باندې خبرې
وکړو او مهرباني
دا علماء خو د تاسوایس وای علماء د مسجدو کې خبري وکي په مسجدو کې خبري وکي خلک دې وپي چې د ستو حقوق به سره کوي او په خپل علماء تخیل د شخص کوي خپل لوني خرڅي او دغه حقوق یې نه ور کوي نو تاسو سره له حقوق څخه درخواست کولای شئ
بله مننه مرمن نجیب فقط وخت ډیر کم لرو درې دقیقې وخت لرو تقریبا نو پښتنه به تاسو کې د شکړې وي مهرباني وکړئ یو په یو ورته جواب ورکړئ او کنه زبې تاسو ته تکرار کوم
بلې غږ زکه چې اوسونه وغه قط وسته
بلې په زینې اوریدونکو غږ سم نه بلې یو اوریدونکو پښتنه الله تاسو څخه لرله ویل چې چقدر شما تعلیمات اسلامي کردین و د ایرا په تبو مو سوال یک شنوندې دیګه سوال داش کې د اس حکومت چ قرازی هستین کې بره حقوق تضمین حقوق زنان چ قدر کار کرده
تشکر بعضی که پرسیدن ما چقدر تعلیمات اسلامی کردیم خودم فارغ 15 شریعت پانتون کابل و یک سالم دوره استاج سپری کردیم و در ضمن ازی در ساحه کاری هم با قضایی که روبرو شدیم و با کار کرده که کردیم تجربه 5 ساله دارم
بله، و گفتن که چقدر راضی هستین از کارهایی که حکومت کرده؟
از کارهایی که حکومت کرده در کل راضی هستیم، به خاطر از این که حکومت یعنی در جهات مختلف سعی و تلاش میکنن تا بتانن به صدای مردم لبیک بگوین، و اگر ما توقع داشته باشیم که آنن و دفعتا همه چیز خوب شوه، نمیشه. برادر ما باید ببینن، تغییرات ببینن، 5 سال عقب خود نگاه بکنن، 10 سال عقب خود، گذشته خود ببینن و او را به حال خود مقایسه کنن. باز اون وقت خود برادر ما جواب سوالش پیدا میکنه که حکومت کار کرده و یا خیر. در کل مشکلات هست، ما با مشکلات جدی در هر عرصه روبرو هستیم، اما باید حمایت کنیم و از کار کرده حکومت ببینیم در زندگی روزمره خود، در جامعه خود. باز ما خود ما قضاوت کرده میتونیم که گذشته چه قسم بود و حال چه قسم است.
بلا پختونه دا و چی مرمن په اداراتو کې، یعنی افغان مرمن څومره افغانی انانات او کوم انانات او نور مسائل چې ضرور دي دوی باید په پام کې ونیسو.
د دې ورور یو تشویش نو ده، ما په اند فکر چې کله چې یو خزل کور وزینو هغه خپل ټول ارزښتونه د خپل اند کې او دا بل کور وزینو ورور راکه. دا څه خبر نه ده، زمونږ تاسو پښتنې خواندي او زمونږ تاسو نور خواندي چې په سیاست کې کار کوي او په ټولنه کې د فعالیت لري، د خپل امغه خپل ارزښتونو سره ټولنه ته وزي او د خپل رسم رواج کلتور انانات په نظر نیول سره. اما بیا هم رو را کوم چې بعضی موارد کې شاید د خبره نسبی وسیږي، اما په ځینو موارد کې د ششته تاسو ته اشاره وکړلم. خو زما هیله هم د ټولو خواندنه همدا ده چې کله چې له کوره ځي د خپل اما کلتور رسم رواج فرهنګ په مطابق یعنی دی باید عمل وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمنې میلمنې خالده نجیب، مدافع وکیله او مدني فعاله. قدر من اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه سره مو اړیکی ونیولې او خپل نظر مو شریک کړ. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیه مو په لوی او مهربانات څخه تاسو ته لاس پر
مننه تاسو نه خدای پامنه.